السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ خرغلاست وایم وړاندې به په دغه پروګرام کې واورئ چې د امنیتی ګواښونو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه ورنکړل شوه نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت ساروان اورو
په کندوز ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوي او یو تن هم مړ دی جرمنی پرون شل تنه نور افغان پناه غوښتون کې افغانستان ته ولېشل او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلور لسیزو کې نو برابر شوی ښاغلی غنی وویل د ترکیه غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو په انسجام سره به ځو ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی
ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیش ټینګار وکړ د بشری حقوقو د څارډله هیومن رائټس واچ د استانبول پر راتلون کې غونډه کې د افغان شزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي د سازمان پرون په یوه خبر پانه کې د ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې د شمنه دي پښکاره وکړي چې افغان مېربنې به د دې غونډې په اساسي خبرو کې بشپړ ګډون کوي د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د ترکیه په غونډه کې به چې ویل کیږي د اپریل په 14مه به جوړ شي د افغانستان د دولت چارواکي او د طالبانو استاذي ګډون کوي په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوي او یو تن هم مړ دی د کندوز ولایت حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په آبدان دشت کې شوې ده
د مجروحینو وزه درې نفر وزه وخیمه ده او نور امیدوار کنینده دي کوم لازمه کړنې او طبي مرستې لازمه ورته اجرا شوې دي فعلا درملنه لاندې دي
د شغلی منګل په وینا روختون ته درويش ټپيان ورول شوې چې د هغو په منځ کې 15 شزي 15 ماشومان او نور سړي دي پاکستان وایي د هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړې شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښینی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وویل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشه شپړس کسیز پلاوی نن کابل ته لاړ شي خو لنی ملاري بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلې ده د وی الوتکه د افغانستان حدودو ته رسیدلې و خو له حامد کرزي هوایي ډګر ورته وویل شول چې بیرته وګرځي جرمني پرون شلتنه نور افغان پناه غوښتون کې افغانستان ته ولېشل د ډي پي خبري اژانس د راپور لبخې د افغانان د سهار پښپښ بجې او 30 دقیقې کابل ته ورسېدل دا د 2014 میلادي کال له دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شو یو افغانانو اته ډیر شمه جوړه ده دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی د چې په پیونګیان کې د خپل واکمن ګوند په یو ستره غونډه کې وینا کوله وویل د خلکو په ژوند کې د شوالي راوستل حتی تر ټولو په ممکن بد حالت کې چې موږ اوس ورسره مخامخ یو او پر راز راز او سترو ننګونو برلاسه کېده د ګوند د غړیو له فعالیت سره تړلې چارې دي د چارو کتون کې وایي چې د شمالي کوریا مشر چې د واکمنۍ لسیزه په پوره کېدو ده له خورا سختو چیلنجونو سره مخامخ دی دریسه امریکا مشتو ایرانی فعالانو په ویلي کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختي پالیسۍ ته دوام ورکړي دغه مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یو غټ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقوقو سابقې په هیواد کې د ننو دی باندې د مخالفانو ځپلو ته اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یو سیکولر دیموکراتیک او نه اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هلي کلک او فوري ملاتړ وکړي او د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین درانیولو قرارداد لاسلیک کړ دا ایالت په هغه صورت کې دا کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو اداره تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس زودر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینې چې په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.4، مزار شریف اسمان وریز تودوخې لوړه درجه 12.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.9.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په پروګرام کې اورئ نن د امنیتي ګواښونو په خاطر په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه ورنکړل شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ترکیې په کانفرنس کې د افغان خزو د ګډون په اړه ابهام اندیښمن کړی.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان ژور اندیښنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روانې دي چې شته به پکښې څه ډول ګډون کوي.
او امریکا پر کندهار هوایي ډګر واډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلي.
While the attack resulted in no casualty
Brit Mark Joblan lari khoda Taliban la khwala ziyat taw tri khwala de sul la para la rawano khabaro tar la sa shwi mauqi ziyan manawi تمو چې نن د پاکستان د ملي اسمبلی یا پارلمان رئیس اسد قیصر او یو شپاړس کسیزه پلاوی کابل ته راشي، خو د اسد قیصر او مل پلاوی الوتکې ته په کابل هوایي ډګر کې د ناست اجازه ورنکړل شوه. د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو په خاطر نن پروازونه ځنډیدلي و چې له امله د اسد قیصر او د مل پلاوی پرواز هم ځنډول شوی و. په دې اړه باندې پام وکړئ له کابل یو راپور ته.
که څه هم د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر د سپرلی الوتکه د کابل فضا ته داخله سوه، خو دغه الوتکې ته د کیناستو اجازه ورنکړل سوه. ټاکل سوی و چې ښاغلی قیصر نن پنجشنبه د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته راسي، خو د حامد کرزي هوایي ډګر چارواکو د امنیتي ستونزو له امله الوتکې ته د کیناستو اجازه ورنکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه داسې لیکلي: د کابل په هوایي ډګر الوتکه د کیناستو په حال کې وچې څارسلي اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزو له امله هوایي ډګر تړل سوی، نو له دې امله د شورا د رئیس او مل پلاوي سفر وځنډید. د دغې لیدنې نوې نیټه به له ګډو سلامشورو وروسته ټاکل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې له رنوی کرښې سره په خوا کې د چاودیدونکو توکو له امله دغه سفر ونه شو. خغلی ځاځی زیاتوي د کابل په فضا کې لشلو دقو انتظار وروسته بالاخره الوتکه د چاودیدونکو توکو د نه خونسا کېدو له امله یو ځل بیا اسلام آباد ته ستنه سوه. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آرین ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبه په سهار 10:30 وډله په میدان کې په ساختماني کارونو مصروفه و چې یو سرګرولې پیدا کړه، نو له همدې امله پروازونه وځنډول شول. نو موږ زیاته کړه د سرګرولې له خونسا کې دوه وروسته د ورځې په اوږدو کې 10:30 ځل بیا پروازونو ته د ناستې اجازه ورکړل شوه. ټاکل سوی و چې ښاغلی قیصر نن د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته راسي او له لوړ پوړیو افغان چارواکو سره وګوري، خو تر اوسه معلومه نه ده چې اسد قیصر او ورسره مل پلاوی به څه وخت یو ځل بیا کابل ته راسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګاسو سم ورزو د کندهار پرونی پیښې ته د امریکا دفاع وزارت په کندهار هوایي ډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربی یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. وی ویل سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري، خو غواړي دغه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرون ویل پر کندهار هوایي ډګر یې ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپل هدف یې ترلاسه کړی. په دې اړه پاموکړی دغه راپور ته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندي او وایي دا ډول حملې به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپله موخه یې وشتې ده. خو د پینټاګان ویان جان کربی وایي دا توغندي له هوایي ډګر لرې پرېوتي او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوړي چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان د بریټ پارهونکو بولی او زیاتوي دا ډول پیخي د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کول شي. د دې وزارت ویان جان کربی
مختل خپل سرتیرو ته له ځان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو.
د 215 اتل قوری اردو مطبوعاتي مشر خواجه یحیی اولوی بیا ازادي رادیو ته وویل څلور هوارونه توغول شوي خو په بیدیا کې لګیدل یو مرګ ژوبله نه لري. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادیږي چې پکې د ایلس، اف شپارلس، ای یولس، سی یو سل دیرش، کی سی یو سل 15 په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاشت کې په خوست لبرید وروسته دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسکر ځای پر ځای دي. طالب وان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل کندهار هوایي ډګر یې ځکه په نښه کړی چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځایه پورته شوې وي. په ښکاره د بریدونو وروسته له دې پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د مې لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره له لوجستیکي اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي ښکاري چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې ښکاره یې ووایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د مې لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا لوړاندې ګواښ کړی چې بهرني عسکر د دوهې تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهې تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو ار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړې چې د امریکا او طالب ترمنځ شوی. زه فکر نه کوم چې د خوشدارګي هندا یا د خبرداري توغندیز بریدونه چې سوي دي د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې له هوکړې وروسته د افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسكر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. لدې سربیره په افغانستان کې د ناټو 10000 نور عسكر هم شته چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز بوختي. مودا وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی لس کسان د ترور او پرمخکینی خبريال یماس یوش په ګډون د څو بریدونو په تور نیول دي. دغه لس کسان د کورونې چارو وزارت لخوا د پنځم پورس په کابل کې خبريالانو ته و خودل شول. تفصیل په دغه راپور کې
د یماس یوش او د کابل خر د پنځم امنیتی او زید عامر د وژلو په تور د لس کسانو نیول. د کورنۍ چارو وزارت ویلی چې د غلس کسیز ډلې د کابل خر ډیره حمله کې هم لاس درلود او په خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. دغه وزارت ویان طارق ریان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په داسې حال کې چې توران کسان د رسنیو کمرو ته وخودل وویل
در حمله بالای همکار ما شهید کوچای عامر اوزه پنج پلیس کابل هم
دغه کسانو پر امنیتی ځواکونو قاضیانو څرنوالانو یماس یاوش د پولیسو د پنځمې حوزې پر امیر کوچی د حملو اعتراف کړی دی. همدا شانې پر پوځي وسایتو او درې افغان پوځیانو د حملو اعتراف هم کړی دی.
د مرکزی بانک د رسنوی سلاکار یما سیاوش د 1399 ملمریز کال د اقرب په ولسما له دوو همکارانو سره د کابل په مکروریانو کې د نخلون کې بام د چاودیدو په پیخه کې ووژل شو. د طارق اریان په خبره هسې روانې دي چې د دوی نور ملګري چې په پلان شوو وژنو او پر امنیتي ځواکونو حملو کې لاس لري هم ونیسي. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ پاڼه کې د کورنیو چارو د وزارت دغه ادعا بې بنسټه ګڼلې او شوي اعترافونه جعلي بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان ښځو بشپړ ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدر بار ویلي د ترکیې په جوړیدونکې ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې او د مشرانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیریو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکیلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د ښځو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار اندیشنل لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښ شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړه کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کېدای شي.
talks where the main decisions are actually being made.
هی دربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په ځنګړی توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاذي دیبور الاینس باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو وانډه د هم پیوړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړی استاذي د بورا لاینز د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان د دغه څرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د ښځو د بشپړ شمولیت ډاډمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په ټویټر پاڼه د میرمن لاینز لقوله لیکلی چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د ښځو د پیاوړي ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیې ناسته کې هم د ښځو د ځینو استادو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې د هم د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د خزو د حضور، حقوقو او ازادۍ د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د خزو 13 لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل دراتلونکو د ټاکلو حق دی ورکړل سي. د افغان خزو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابلو هیوادونو خزینه چارواکي او استاذي شامل دي. دغه ډله په ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان خزو د حقوقو او لاستراوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا پروسه ډیره پروژې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډیر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وای چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای. میرمن روشن وای نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي او تر بل هر وخت په وسنۍ حساسو شرایطو کې زیاته برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د لوړز د کړو په وزارت کې د کرونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د لوړز د کړو وزیر عباس بصیر وایي لمړی به د وزارت رهبری ورپسې په مرکز کابل کې د پانتون استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي او بیا به لړې هم داسې ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په 34 ولایتونو کې له 100,000 زیات کسان واکسین شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبری ته د کورونا واکسین تطبیق شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کورونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي واسکی ټکی دا ده چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړ زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. د امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبری له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل سي او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول سي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې مهال پیلیږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلور دیرش ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان دی. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له 100,000 زیات کسان واکسین شوي دي.
د تدبیر د کال څخه تر اوسه 3,809 کسان واکسین شوي دي چې د روغتیا کارکوونکو، رسنیو همکارانو او مکاتبو اساتیدو تر څنګ چې
دا په داس حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 6 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله یې 15 تنه مړه شوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 5,019 تنو 2,522 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د جرمنی باوریا یا بارن ایالت د روسیې سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي. بارن ایالت چارواکو داسې وخت دغه پریکړه کړې ده چې په جرمنی کې د کرونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه شوي دي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د کرونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي. خو شرط دا چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمني د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوزه واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الکتریسن شارګوټي کې فعاله ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الکتریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سشکال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوې. د جرمني حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیر میاشت ویلی وو کچیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
ورزو کندوز ته هلته د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په لویو لارو کې وسلوال غره دریږي او د دوی موټر تلاشي کوي او پیسې او نور وسایل ترې اخلي. دوی له امنیتي ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکو وایي په لویو لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچی او امام صاحب د کندوز له ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې په ډېره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه خزه پرې دي، نه نر پرې دي، نه سپینګیره پرې دي، نه ځوان پرې دي، فقط موټر سره چې وي درې لاس ورکی پیسې، موبایلونه، زیورات، چی شي چې په لاس راشي اخري خلک ټول په تکلیف دي. یقین وکړه چې په بازار ته بازار په بازار تلم سودا به مې راوړل دکان لپاره اوس په میاشت کې پیر نظم
دي. دوی د خبرو لمخې چې سهار وختي او ماښام نو ورسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د شیرچی ولسوالۍ یو وسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوې دي، اکثر اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت می گیرد.
کندوز دشترچی پلاره که وصلوار غلاوی زیادی سویده او خلق لدی ستونزی پتنگ را غلیده. امونیتی چارواکی یوازی پخواله رسنوی که تر شعار نورکوی او نمایشی غوندی جوړوي.
ستاسو لپیغامونو
حبیب رحمان یم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام آزادۍ رادیو ته ده. آزادۍ رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې. د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. زما پیغام اشرف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکیرو په باره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکیرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم خطر مشکل منځ ته راغلی هیله کوم چې دا مشکل موږ ته حل کړي او په دې تذکیرو کار راته شروع کړي. اوس څه د کندهار ولایت د وون ولایت څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دي دا کلي دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیج چې دي هغه دوه انچه پیج راغلي دي. دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیج کې دي، په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. اوګر د موږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکې نهشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیج ته په چا باندې رسېږي چې دا عمومي د دوه انچه پیج په شتون کې دي. په سوو کورونو کې تر لاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د مور مقامات څخه دا یې لومړی دي چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری مجله مو واورید. په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د کندهار په هوایي ډګر واډي باندې د طالبانو راکټي بریدونه غندلې دي. همدارنګه دا مو واوریدل چې د امنیتي ګواښونو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړل شوې. زه له تاسو اجازه غواړم په څو نورو شیبو کې به په دری پروګرام کې هم په همدغو مسایلو باندې په دری ژبه باندې بشپړ بشپړ معلومات واورئ.